وخت مازیګر 15 بجې د مشال رادیو وروستۍ خبری غړی زه نجیب عامر درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. د خبرنو ویاند فرخند اسد به راسره ملګری وي او تخنیکي همکار اسحاق خان به هم راسره ملګرتیا کوي. تاسو ته هم بلنه درکو چې دا خبری غړی راسره واورئ. په سر کې خبرونه اورو، مایک سپارم خپل همکار فرخند اسد ته.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره نن فیصله کوي چې پاکستان له خړ لیست وباسي کنا. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار په ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او تم د اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته په اروپایي ټولنه کې د نماینده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف به نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلین ښار کې پیل شوې ده او نن یو وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون لري او ځینې پکې آنلاین برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیره هینا ربانیکر په جرمني کې ده او په دا غونډه کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوي. پاکستان له 2013 کال راهیسې د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کې میرام شاه کې په درو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه خاطرو په شرط مشال رډیو ته وویل چې نن د میرام شاه خیر کلی سیمه کې وسلوالو په سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دي. نوموړي وویل چې رسمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په جامل خیل سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې چاودنه شوې چې پکې دوه امنیتی عسکر ژوبل شوي دي او په درېمه پیښه کې د رسمک ته یو سکول پر زده کوونکو یو کلونا نما بم ورچاودلی چې پکې د سکول درې زده کوونکي ژوبل شوي دي. تر دې دمه ته دغه درو واړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شبو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال ریډیو ته وویل
پاغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوې وو. نفسي وار کې 3% هغه شوې وو. د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو د سکولونو یو غټ نت ورک هغه 40000 نوکرو اعلان شوې وو. په کې د انزمام چې کم خمخ هغه مونږ لر سرګند نشولو.
اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي سملي غړي محمد شفیق اپریدی وای د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي او ملاتړ یې کوي. د ویل په قبایلي سیمو کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي شوې دي. اپریدی البته زیاته کړه چې د قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د قبایلو د برخې په سر سیاست کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخوا اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل تیلو بیې لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 240 روپو ته رسیدلې ده. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو د بیو لوړېدو وروسته په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. او بل خبر دا چې تمه د اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته ته د نوماندي حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغه یو ورځ وروسته دا چې د سلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکران په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي کمیشن د مشر اورسولا فن دیر لین په مشرۍ کې د اروپایي ټولنې په یو غونډه کې تمه ده د اوکراین، جورجیا او مالدووا د غړیتوب په درخواستونو خپل جاج وړاندې کړي. دا خبره د آزاد اروپا ریډیو ته ځینو سرچینو کړي چې کیف او کیشیناو ته به منظوري ترلاسه شي او جارجیا ته به د ځینو مخصوصو شرایطو تر پوره کېدو وروسته د نوماندۍ حیثیت ورکړی شي. دا خبرونه
فرخند اسد وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرې غړې ځینې مهم رپورټونه دادي. په کراچۍ کې د پرونیو زمینی انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د قبایلي سیمو سیاستوالانو او فعالانو تر یوې جرګې وروسته ویلي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت پر سره د شوو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي.
د انزمام چې کوم خمو خو هغه موږ له سرګند نشولو د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغوښتل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول.
د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو کلونو کې پرمختیايي بودیجه په بشپړه توګه نه ده کارولې. شنن کې وایي د دې بیلابیل لاملونه دي. په دې سربیره د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پوز د ویان د ترمنځ د وروستیو بیانونو په اړه مو د یو شنن کې نظر اخیستې او دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په طالبانو دي د ښځو د حقونو باوري کول ومني. نور رپورټونه هم لرو د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت. په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلی د 230مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دي. د سین اعلی وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښیي چې د متحده قومي موومنت پاکستان نوماند قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې نه مني. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په رپورت کې.
د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د قومي اسمبلی ان ای او 230 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14مه نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي موومنت دغه څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیګا د جون په 14مه د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحده قومي موومنت پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زرا شپک سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتلس اوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلی د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولې دي. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر صاد رضوی بیګا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې موږ دا نتیجه نه منو. اوټونه دې سر دوباره وشمیرلی شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوې. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخلی کړي چې وجلې شوی سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړل شوی وو چې په سرې ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړل شوی وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سینې سملۍ په خوانی غړي او د پی ایس پی مرکزي مخکخ افتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي یا لیاقت روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه یې راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته یې هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکوونکی وجلې شوی دی. دی وایي چې زمونږ څومره هم تپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوی، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکوونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمې درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لگولې او ویلي دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکوونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کوونکي ادارې په پرامن انتخاباتو کې ناکام شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی و او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علي خان و په کراچۍ کې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو فعالانو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې یو جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال لړیو ته وویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي زلو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي وویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی و، نفسي وارد کې 3% هغه شوی و. د کالجز، یونیورسټو، د میڈیکل کالجونو، د سکولونو یو ان غټ نیٹ ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شو او پکې او داسې ډېر خبرې وی چې دغه سبب په علاقې کې یو نوې دور شروع کده او تر کې یو نوې غزب به کده. د انزمام چې کم خمه خو هغه مونږ لر سرګند نشولو او داسې ترجیس کمیټه کې د خبرې اعلان شو او جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د مونږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستر شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشلو باوجود د غې چې ته 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به مونږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمت نه هغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شلو چې مونږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو، یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې دا کومه پر د حقوق مونږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټې په سفارشاتو باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی تر هغه پورې مونږ د تحریک چلو لکه او د قومي سیټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبائی حلقہ بندی چې دی هغه بالکل په غیر فطری انداز باندې روانې دي. د کومونا تقسیم دوتا ځن نه ورکو لکه
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبائی حلقہ بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره با قبایلی ولستا ډېر ګټې ورسي.
ضروری خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماری وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کې دای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوا شي، او دې سره سره چې کمې صوبائی حلقہ بندې شوې دي اغه کې ډېر غلطیاں دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي الیکشن کمیشن ته هم ورکړې دي، اغه دې پرم مشاورت وو حکم چې د ان اف سی خبره کیږي، په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی، بس دا صفا خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوی، او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوی، یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندګي ورکړي، او دا مهال د دغو ضلعو نیخ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 خزینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال راډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دی هله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوي دي. عمران خان دعوه کوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ، خو هغو ګوندونو امریکا په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي، او ورڅخه پوښتلی چې تحریک انصاف ته مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادله ولې پیل شوه.
تاسو ته پته ده بیان شروع د هغه نه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړل، او ما هغه خبره چې دا غوې ځاله کوم هغه تکرار کړه چې یاره کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شو په دغه موبایل نه خط چې کوم په دې حوالی سره، نو په هغه کې چې څومره سرویسز چې شو یا د سکیورټي کوم نمائندګانو هغوی په هغه ټایم کې دې سره په دغه شو چې یاره لکه کوم چې د حکومت بیانیا ده چې یاره دا سازش دی یا مداخلت دی په دې حوالے سره. نو دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وار بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د طرفه هیڅ قسمه داسې یو سرویس چې کوم په دې باندې دغه نه دی کړی، مونږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه مو ورکړو، او مونږ دې حوالے سره دا بیانیا د مداخلت دا بیانیا یا د سازش دا بیانیا چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې ګنې یاره سرویس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا جائنٹ اسٹاف والے چیف کوم دی دوی پکې هم دا شو.
اوس دې کې حسن خان صاحب یو بل سوال دا دی، د فوج داسې په وار وار باندې دې وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنی خو نه ده.
زمان رائے اخل نوغا دا دا چیر لکا فوج دا ویان دا طرف پا دے باندے دا سے بلانٹ راتلل چی کم دے ما پا خیال چی دے او ایٹ کلے نو خواب آوا چی لکا دے نوی کلے نو خواب آوا لکا یو ٹیم کی توس دا پتا دا چی دا عمران خان حکومت را گئے نو دا فوج دا ترجمان دا طرف پا یو خبر را گا راغلی وه چې یاره ملک اکانومي چې کومه ده په هغې کې امپروومنټ راځي. شهباز شریف حکومت راغی نو که تاسو ته یاد نو یو بیان راغی چې یاره د ډالر قیمت چې کوم دی هغه پخکته کېدو باندې دی. فوج له یا د فوج ترجمان له داسې قسمه بیانات نه دي ورکول په کار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دا راځي په سیاسي
دی کې اسم خان صاحب پوښتنه کوم چې فوج بیا ولې بار بار دې ته مجبور سي چې دی په یعنی کوم سیاسي چوکاټ دی په هغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکړي.
پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی نو هیستوریکلی په سیاست کې دی لا سخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت وخت چې کوم دی لکه بلکې دا یو قسم د خپل حق ګڼل دی چې را مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سموي شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټي باندې دی فورن پالیسی کوم دی د غراغلی دی انټرنل سکیورټي کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دې هدا پوره چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم ده هغه تخپل یو قسم لداغه ګڼل دی لکه نېشنل سکیورټي وګڼې دا چې کوم دی واپ دا راغلی دی د دې راغلی دی کدا چې نورو ادارو نو فوج ته دا شی چې کوم دی دا دغه د دې تپلی شوی دی.
خدي کې اخیری پښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مشر مازی کې لیدلی چې کله هم نواز شریف یا بنظیر بوټو له اقتدار لړک سوي دی او پاغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د اسټابلیشمنت خلاف سوي دی. د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې یاره ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کم تنقید دی په اشارو کې نایو په طریقه نو آیا دوی به هغه څه سي لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو وي چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاق جمهوریت کړی نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې دا غو مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزښت کاری.
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حد پورې تللی دی هغه کافی حد پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې اسف علی زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا کته وګوره دغه شانتي نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یاره بیا هم زمونږ کېږي لکه چې پولیټیکل انالیست ته خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دی هغه پولیټیکل مینجمنت څو ته موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو دم پته لګی چې د دې دغه د ځان سره په کار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دی شي نو دا وجه ده چې فوج غیږه چې کوم دی که هر څونه مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم دی بیا دغه داسې اوټرایټلی ریجیکټ کړي نه.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز د ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د وروستیو بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده مشال رادیو ته واکې.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوگری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
دمشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال رادیو په فیسبوک پانه باندې هم تعقیبولی شئ همدارنګه په انستاګرام کې هم زمونږ اکاونټ شته دی هلته هم سره ورخکاره کولی شئ که ټویټر کې اکاونټ لرئ نو زمونږ رپورټونه هلته هم تاسو لوستلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ د یوټیوب چینل هم که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو همدا شیبه سبسکرایب کړئ بیا به زمونږ ویډیویي خپرونې ستاسو د کمپیوټر او سمارټ فون مخې ته درځي او تاسو به یې کتلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ د خیبر پختون خوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبرې وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپېتاره به روپۍ ورڅخه واخلي. نوموړي د جون په 14 په پېښور کې وویل که دا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمېر پرمختیایي پروژې به مکمل کړي. شنون کې وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن و نو باید صوبې حکومت ورڅخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې معلومات رکھے.
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقایشي روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی 180 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا غانې دي. د جون په 14 پیښور کې دیو پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړې. دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي، بلکې غوښتلی دي د صوبی نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایا روپو اخیستو لپاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وائی چکو مگٹ دا معاہدہ شوی دا چی یو آشار یا یو روپی با پا یو یونٹ او 15% با پا ٹیکس کے دوی تا ورکوی نلکت سنگا چی آئی پی پی تا ہر میاش پیسی ورکی گی سوبی تا دی ہم ورکلی شی دا پیسی خوص پا خطر کی دی خدا پا خاما خا آخرو
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے.
آئی پی پی مانا آزاد بجلی پیدا کون کی هغه خلک چې د نوره اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. د جون په شلمه 2000 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبه د مرغه وفاقي حکومت صوبی ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپۍ نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوی هر میاش په ورته 3 ارب روپۍ د بقایاګانو قسط ورکوي، خو داسې هم نه کیږي. البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بندې شوي. د ایکسپریس ټریبیون د 2018 د اگست 14 د یو خبر تر مخې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبی حکومت ته د بجلی د ګټې 70 ارب روپو کې اولنې قسط 25 ارب روپۍ په جون 2018 کې ورکړی. د صوبی او وفاق ترمنځ د معاهده کې ویل شوي نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي، خو په 2018 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړې وې. نن وختونه دغه بقایاګانې د 180 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په اخستو کې مرسته وکړي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرسته وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو د هغوی په خپل ځای باندې بالکل برحق ده، خو بل بیا سوال ده چې آیا په کوم 4 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې وو؟ نو دوی دا مرکز سره جګړې نه خبره ولې نه کړې؟ چې هلته عمران خان جګړه خپل سیاسي صدا زما جګړې یو بیس کیمپ دی، نو بیا هغه صوبه د پاره جګړې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول، نو دا مې زیاتې دی. او د دې زیاتې چې کوم نه خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې جګړې نه خطرې کې سره وځه کړو، نو غالبا دا وو چې صوبه ته خپل حق ملو شي وي.
جګړه د دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی د دغه بقایاګانو د خستو لپاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایاګانې دې ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږی په میډیم ویو شپږ شو د انټرنیټ تلاره په مشال ټکی کام او په سمارټ فون کې زمونږ اپلیکیشن ښکته کوي او د خبرونه او د مشال نورې خبرونه پاکې رڼې واوري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې ورته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال کړې چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي، خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان همداراز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه پر لاري کار ته دوام ورکړي. د اسمت سروان رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کښیږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنې دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده. ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په کتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
د اسمت سروان د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې 5:30 شوې دي. فرخنده ست سټوډیو ته راغلې ده تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوړم.
د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بل خو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی لمن دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14مه د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کومیرام شاه کې په دریو بیرابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شو او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19مه د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی ولس پریشانه کړی دی. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې سندې دی ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه او تمه ده اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته د نماینده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې د څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکراین په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ.
فرخنده صد وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کول شي را سره پات شي. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې بلل کیږي د خپل مشر عبدالحق ترکستاني یو ویډیو خبره کړې چې په کې ښکاري چې نوموړی په افغانستان کې دی. د امریکا لانګ وار ژورنال پرون په ځانګړي رپورټ کې ویلي چې هغه ګوند ویډیو د مې په نیمای کې خبره کړې چې په کې ترکستاني په افغانستان کې کوچنی اختر مانسي. لانګ وار ژورنال د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه لیکنې او څېړنې خپروي او وایي د دوو امریکایي چارواکو هم تایید کړې چې د ترکستان اسلامي ګوند مشر د افغانستان په شمال کې ده. د ترکستان اسلامي ګوند پخوانی نوم ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ او چې امریکایي ترهګری ډلې په توګه پیژني. په دې اړه رپورت لرو چې اسمت سروان تاسو ته وړاندې کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لانګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل دلیل نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لومړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریدو نه وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا هغلته د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومېدو هغه هغلته ووجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کېږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دي.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کېږي.
د اسمت سروان رپورت مو اوریدو او اوریدونکو په روستر ته نور رپورټونه هم وړاندې کوو. په افغانستان کې د نوو تحولاتو د راتلونه پس په ننګرهار کې د هنرمندانو وضعیت څنګه ده؟ په دې اړه یو مرکه هم درته په لږه شیبه کې وړاندې کولای وي. د مې روسته یو بل رپورټ
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د کرنې ادارې چارواکي وایي په پخوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آب و هوا بدلون له وجې دغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. کروندګر وایي له نوو طریقو خبر نه دی او ځینې نوي ماشینونه هم نشي کارولی. هلته د کرنې اداره وایي د کروندګرو روزنې ته تیاره ده. شبیر احمد جان موضوع څېړلې.
خیبر پختونخوا کې د کار کروندې یا محکمې زراعت او ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد د جون په 14مه مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کرونده او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول لوجه په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او د سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي.
زموږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دي، جوار دي، غنې دي او شوله ده. د دې سلور ورو فصلونه چې ګورونه زموږ د پښتونخوا پیداوار کم د کلایمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاویږي اوبه بغنمې ځکه چې هغه کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو لکه کوم وخت چې زموږ په پښتونخوا کې عامتور د غنمو د کر وخت هغه وخت باران نه نو هغه بارانونه یا مخ کې راشي او یا هغه ټیم نه روسي کې زموږ نه اکثریت زموږ کې شړې پاتې شي او دوی موږ ته نقصان دی چې کم ټیم کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیم کې بیرونه شروع شي نو هغه سره زموږ هغه دانه تشر شي.
خو بیا زمیداران وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره زمیدار نه خو دغه نوې او جدید طریقو نه خبر دي او د موسمی بدلون د اثراتو نه چې ردی مخنیوي سړول کور دی. دغه ډول د زراعت محکمه هم دوی په دې حق له د هستنې خبر کړي. د خیبر پښتونخوا د زمیدار د سازمان یو غړی محمد زیاد وایي
کزه راته وایي مله تقریبا 95% خلک نه خبر دي. مخکې خو موږ زمیدارو د مشرانو اوریدل چې داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي خو هغه وخت نه زمو سو نوې زمانه راغلې ده. خو لکه اوس موږ دا پکاله چې موږ د زراعت په طریقه باندې ارسو کوو کا غنی کړل کا شولې کړل او کا غنم کړل چې لکه دغه تربیته شنو خبی دا غشی مخنبی پرس کا باران دے یا دی ڈیم کی دا سی سپکار دے یا غسی سپکار دے یا موسم دا گرم را روان دے دا یخ را روان دے دے پس اللہ کم موسم خدے کم خنے دے نو چی زی مدی تربیت دو شنو دیر بہتر خبر را.
ہم دا غی سازمان یو بل غڑ بہرام خان وائی چی دا غی زلو طریقو او بیا موسمی بدلون زمیداری دیر آغز منہ کڑی دا
لگا موسم بدے بانی آغا یو شانتی نی کم موسم چی پس اللہ پکاری آغا شانتی پی آغا رانی شی نا غی سر جی لکا پیداوار لکا دیر کمی جی داشت نور کلا و منگ لکا دا کو آغا شانتی بخپل ساده غږ دغه به مستقول دغه د پټیو نور لکه اوس دغه نوی تخمونه ور یو سیز روزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربیت او دوی د نوی جدید طریقونو د خبرو لپاره سهاله زلي کوي او کنه نو د محکمې ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد جاتوی
اول مونږ دل توخم ورکو د توخم سره سره به مونږ دتا ټریننګونو ورکو د دې لپاره فیلډ ایګانم کو د دې لپاره مونږ سیمینارم کو د دې ته مونږ پټیلی پار مونږ باندې میسجزم ورکو د دې لپاره مونږ بینر تیارو د دې لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی په خاده ور لمغه په اردو کې کتابچه تیاری کړې دي هغه کتابچه مونږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویلې ستې ستا په کور کې بستا وین وسی څوک به وي چې لاګې نه ته تپوي کې چیرې پدې کې کم توخم لیکلې کمو کرو سټی میو کرو سره کم واچو غندې بوټ موټه وی څنګه کو د بیمارې مخنه وی څنګه کو د چنجو مخنه وی څنګه کو او په کم وخت سره وکړو
نو موږ دا هم ویل چې موسمي بدلون ننګونو مخنیوي لپاره د دوی شړ روان دي چې داسې تخمونه تیار کړي چې د زیاتې تندې او وچکالۍ زغم لري او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کړي د زراعت او صوبایي محکمه وایي چې کروندا په نوې طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول مشینري زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سره او تخمونه هم په رعایتي نرخونو ورکولو پروګرام پیل کړی دی نو باید زمینداران خپل ضلعو کې د دوی دسترونو سره په تماس کې وسی او دغه سهولتونو نه ګټه ترلاسه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
عملته په پیښور کې پاتې کیږي د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 مالی کال په بجټ کې د پرمختیايي چارو لپاره د 400 روپو بیلول وړاندیز کړی دی خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیايي بجټ پوره نه دی کارول او د 2019-20 مالی کال د پرمختیايي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې د دې څو وجوهات دي او د پرمختیايي بودیجې نه کارول څه اغیز لري لفرخنده اسد نه بوارو
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 روپۍ مختص شوې وې چې پکې 15 روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی دا چې د حکومت نه بجټ ولې لاپس شي یا خرچ نشي او د دې سبب وجوهات کې دي شي پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پښپاړسمه مشال ریډیو ته وایي
مطلب دا وی چې 50% کا لاپس دی نو دا یو هیستوریکل لاپس دی کنه دې مطلب دا دی چې دوی دا پیسې خرچ نه کړي بجټ دوه قسم دي کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی یو وی ایکسپینډیچر دا ډیولپمنټ بجټ کا لاپس دی مطلب ته ترقیاتي کارونه دي چې منصوبې نه دي جوړې شوې او هغه پیسې واپس کړي حکومت ته او دا د ایکسپینډیچر یعنی خرجات طرف ته بجټ دی دا غي مطلب دی چې محکمو چې په خپل ځان باندې کوم پیسې خرج کولې هغه واپس کړي او هغه لاپس شوی یعنی هغه دی ونه لګولې
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14 د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصیلات وړاندې کړل د دغه تر مخه د صبح ټول سالانه بجټ 1.2 روپۍ دی چې پکې 400 روپۍ د ترقیاتي کارونو بجټ مختص شوی
400 روپۍ سے زیاده ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 روپۍ فنڈڈ
د پیپلز ګوند صوبائی اسمبلی غړی احمد کریم کندی د جون پر 14 مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتي بجټ لیپس شوی دی د خیبر پختونخوا د 2020-2021 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتي کارونو بجټ 315 روپۍ وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2022-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتي کارونو ته واوښتي خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پټرول او نورو شانو قیمتونه لوړیږي نو د دغه سره د ترقیاتي پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه صوبې ته په مجموعي توګه تاوان زیان رسوي.
خبره دا چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتېږي. لکه د نن که یو کیلومتر روډ فاست او په تقریبا 50 ملیون کې جوړیږي، نو کېدای شي میاشت وو پس هغه شی چې کم دی په 70 ملیون کې په 70 کې جوړیږي یا 8 کروڑ کې جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیایي کارونو بجټ پوره خرچ نه کړی شو.
مختلف رکاوٹوں دی لگا یو ڈگری کالج دے پبارا کے منظور شوائے دے اور آغد پورا دزما کے دے حصول اس پورے پدے یو کال کی مونگ کیس فائنل نشو دل تتا اس تا پتا دا چی دے لینڈ ریفارم لا ندی شوی مونگ خو سیر بس زم شوی و اغین آباد پدا دودری کالا کی مونگ تا دیر ڈپارٹمنٹل دا سی تکالیف و سر مخ شوی و پا مادینیاتو کی اوز دے مونگ دی بیجلے گریڈ بزتا تا ہوا ہے مونگ پا حلکا کی دری دی بیجلے گریڈو نا منظور شوی دی خود زم کی نیگوزیشن روان دی چی لینڈ ایکوزیشن نوی شوی تراغی پوری ستا ایکسپینڈیچر نکی
د تیرو سلورو کلونو د سرکاری شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیبس د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو کې مخې ته راغلی چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلي سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وي.
د فرخنده اسد رپورت مورید په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزړن وهلي. د دې ځای د صحت څانګې چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسیلی او بل په میرالی کې په دې مازورون کې وایرس اخته شوی. دوی وایي نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین دا رپورٹ درنوریدونکو پرون جوړ شوی او اخیری ورځ وه، خو په وشتم تاریخ په داسې یو بل کمپاین پیلېږي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګزړن ناروغي لس پیښې رپورٹ شوې دي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورٹ کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګزړن ناروغي ښکار شوي چې د سره د غلطه روان کال کې د ګزړن ناروغي لس کیسونه پوره شول. دوی وایي چې رزمک ډویژن تحصیل دوسلی د 12 میاشتې ماشوم او د میرعلي د 11 میاشتې ماشوم د ګزړن ناروغي نه مازوره شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبتې پیښې ثبت شوې او دغه لس وړه مثبتې پیښې شمالي وزیرستان کې شوې. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې د غلطه د ګزړن ناروغي وایرس خور شوې، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورېدو مخه ونیسي.
اول کیس چې روغلی دا ایټ هم نو انسا هیسا پیری میج درې کمپینې نو وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجیکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولدی اس په میج د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوه ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه تا کښونه تا خوان دی مان دی تا ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله می شټیم د سیتوس تا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینټ کیږي. دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چتا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کیسونو راتلو وجه د غلطا په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساسکو پاړه منفی سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوی چې په دروغو د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي میندې پلاران ورسره مرستانه کړي چې انکاریان رپورټ کړي نو ورته خاندانی دشمنی جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی او مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو کترو نه محرومه پاتې نشي او په سیمه کې خور شوې د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پېښور های کورټ دوه کسیزی بینچ تیره ورځ د سوات موټروې په حق لوریدنه وکړه چې پکې په دغه پروژه تر بل حکم پورې کار بند کړی او په دې لړ کې له صوبایي حکومت نه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوات کابل تحصیل خلکو وروسته لاغې های کورټ ته رجوع وکړه چې د دوی په وینا د ډیرو احتجاجونو باوجود یې حکومت خبره نه اورېده. دوی وایي دا موټروې د کر کلی پزمکو تیریږي، په کار د چي د سین په غاړه د موټروي جوړ کړل شي. بلخو حکومت وايي د خلکو سره په مشوره به د موټروي جوړوي. نور تفصيل لسواته نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور های کورټ د کسیز بین د شروع په ورځ د سوات ایکسپرس وی جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولې او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلې. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه باندې اوسیدونکي پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعي دي، مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټروی جوړولو په ضد دوی د تیرو سو میاشتو راسي مظاهرې او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلې شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچ کول لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
کډیو یو د کوزی باندې بری باندې ننګولای د کوزی باندې مدثر خان پنوم، د بری باندې محمد ظاهر خان پنوم او د ننګولای پتی الله خان پنوم د درې کې سنم داخل کړو. نو موږ خو څنګه حالت وراړو نو اجد صاحب چې څنګه وې چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته وې چې کدا ستاسو غلطي دا ما دی لسته ورکو.
د سوات قومي جرګې غړی حاجي زاید خان چې څو ورځې وړاندې د ایکسپرس وی جوړولو په ضد سیدو شریف په دودیا هر کې لوی جرګې ته وینا هم کړي، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکه دا ټول موټروی تدی او یا پیسه ده لار چې ده په زریز مکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورنو لپاسه ده او د دې متبادل شته، نو په دغه وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو او عدالت په هغه باندې په لحاظ سټیور کو چې هغه پدې کې به زریز مکو د قانون مطابق به پدې کې آبادیانی یا سړک نشي جوړېدی. دغه شان د دې اول انوایرمنټل سټڈی په کار او د هغه رپورٹ په کار نو د تر اوسه پورې د دې انوایرمنټل سټڈی نه شوی، نو دا د انوایرمنټل ایکټ هم خلاف دی، د ګلوبل وارمنګ قانون هم خلاف دی.
د سوات موټروی په جوړولو د عدالت په فیصله د صوبای اسمبلی غړی او د سوات ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سوات ایکسپرس وی لپاره بجټ ورکړی شوی، دوی به د عدالت حکم مني او هڅې به کوي چې سوات ایکسپرس وی جوړ کړي.
سټی اور کول ما بخال صاحب در زمون په ملک کې څومره خلک اوسي در سړي اخته او عدالت هم ان شاء الله غو فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د چې ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. موږ هم بیا مو یو چیر زمونږ ذات ته پاره موږ چانه سجیدات نه لو نه موږ خپل ذاتی خپل څه جوړو نو د قوم د مفاد فیصله ده او چې سړک جوړه خامخما سپزما کې به راځي نو چې څه فیصله وشو خو بس موټر وی خامخما جوړیږي او اتفاق رای به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سوات ایکسپرس وی جوړولو پروژې کار شروع کړ چې د چکدرې نه تر پتی پورې 80 کیلومتره ده او دغه لپاره 85 ارب روپۍ اخو دی شوې. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایکسپرس وی سړک جوړولو باقاعده پرانسته کړې او په دغه محلي میډیا ته ویلول چې د 21 ارب روپۍ د خلکو د ځمکې لپاره اخو دی شوې چې پکې څه کم 50 ارب روپۍ د سوات ډیپټی کمشنر ته حواله شوې چې د خلکو د ځمکو ادایګي دی وکړي. دغه منصوبه د سوات باس خلک احتراز کوي چې د ایکسپرس وی سړک زیاتره د خلکو د کروندې باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دې بدلول وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقۍ سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړی وایي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نو دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نو د کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یا روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلا ہوئے.
زمان دا معلومات و پاساس تاسی دا اتحادی زنو انرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم بندی علاول اغل تا نیول شوی با وجود دی چی تاس سر امر دے دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقا سا کری یا را اخلاس شوی؟
دا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کری و مال تا چی بلتی کری و چا سر گاڑی کے یا موٹر کے نور اغا آخست دا مات کری دا نور سامانو نور سر کپراتے دی مونگ تیرا که زمونگا هم داغا وسیله دا رزق و روزی و بس داغا سی حالات دی چه مونگا پخده که دا تورخم کرایه لرو چه تورخم تلار شو مکت
پا دیو روسته و لسو میشتو که دا WP یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغسې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
په ننګرهار کې د افغان هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګل و چې زموږ همکار ورسره خبرې کولې.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه او مرکې همدومره. او په تلو تلو کې یو وار بیا تاسو لپاره د خبرونو لنډیز لرو. د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته زما همکاره فرخنده سات وړاندې کوي.
د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا پر رسمه کوم میرامشاه کې په دریو بیرابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون پکې شپږ تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي ولس پریشانه کړی دی. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه او تمه ده اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته د نمائنده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. د هغه یو ورځ وروسته ده چې د سلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکراین په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوریدونکو لامدې سره د نن ورځې لپاره د مشال رادیو 9 ساعته خبرونه او د خبري غړې په لږه شیبه کې پای ته رسیدي. تاسو د دې خبرونه په اړه سویل لري یا زموږ په خبرونه نور څه ویل غواړئ نو زموږ په فیسبوک باندې په مسنجر باندې موږ ته لیکلو کې یا زموږ په واتس اپ شمیره باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ. موږ به سبا سهار په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. اوس خپل قربان عجیب عامر د خبرونو ویاندې فرخندې اسد تخنیکي همکار سرخان امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ.